دا مشال اړې دا محل په خبر کې د مازیګر سلور په دې په خبرونه کې زګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کله وایي په روانه کې د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا د پاکستان په اړه رپورټونه شنن او تبصری د خبرو په دویمه رمای کې ونې ځخ پرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث لرو. په لومړی تازه خبرونه له ملي حمیرزاده
سپریم کورٹ په فوجی عدالتونو کې د عامو وګړو خلاف د مقدمو د درولو خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې په عمران خان او شاه محمود قریشي فردي جرم عائد شوی او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې په غزه کې د جنگبندۍ په حمایت کې قرارداد منظور شوی. تفصیل: د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اورېدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو خلاف و. عدالت وویل چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایی کولی شي، خو حتمی فیصله به د سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطه وي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عامو وګړو خلاف مقدمې لغوه کړې او غیر آئینی یې بللې وې. د 2023 کال د مې په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او لسی ځایونو ته زیان اړولی او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو. پوځ ویلي وو چې په هغو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځایونو ته یې زیان رسولې. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي باندې فردي جرم لګېدلې دي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نن د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د کیس اورېدنه وکړه. د کیس اورېدنې پر مهال عمران خان او قریشي له جرم څخه انکار وکړ. خصوصي عدالت د استغاثې شهادت غوښتی او تر سبا یې اورېدنه ځنډولې ده. یاد دې وي، د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د اکتوبر په 23مه د عمران خان او شاه محمود قریشي د مقدمې اورېدنه کې په دواړو فردي جرم ولګولو، خو عمران خان او شاه محمود قریشي د جرم له منلو انکار وکړو. د اکتوبر په 25مه دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج شوه، خو عدالت د دوی د فردي جرم نه عائد کولو درخواست رد کړو او د قاضي اورېدنه د اکتوبر تر 23مه وځنډوله. وروسته د ډسمبر په 2مه په اډیاله جیل کې د کیس اورېدنه بیا بحال شوه. په مقدمه کې په عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې شوی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی. دواړه له مودې راهیسې په زندان کې دي. دواړه په ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایرې شوې مقدمې سیاسي بولي. په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد روان پر لت پر په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د شیر زمان په نوم یو مازوره پر دې مهال مشال ریډیو ته وویل:
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي.
په چمن کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 23مه پرلت پیل کړی دی. د پرلتوالو حکومت ترمنځ څو ځلې خبرې اترې شوې دي، خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. حکومت ویلي چې د امنیت ټینګولو او قاچاق مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي ګرځولې دي. په بلوچستان کې د ماوري عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لتوهلې دي. د بلوچ یکجهتي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل چې لاریونوال د ډسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته یې نه پرېږدي. د احتجاج وروسته له هغې پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسله والې وژلي دي، خو بلوچ فعالان وویل چې په هغو کسانو کې بالاج بلوچ په نوم آکس هم شامل و چې د پولیسو په حراست کې و. تېر وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وه او د ډسمبر په 15مه له هغه ځای د کوټې په لور لاریون پیل کړ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د ډسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ډسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده، خو ګلزار بلوچ وایي تر اوسه په هغو څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین پاړه د ملګرو ملتونو چارواکو لسخت خبردارو وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منزور کړی چې د غړو هیوادونو په سلورو کې درې برخې په حق کې رای ورکړه. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې لسو هیوادونو رای ورکړې. 23 هیوادونه د رای ورکولو په وخت غیر حاضر وو. د کینیډا، آسټرالیا او نیوزیلینډ مشرانو په جلا جلا توګه په یو ګډ اعلامیه کې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل حماس د ماتې ورکولو قیمت د ټولو فلسطینیانو ځورونه نشي کېدی. دې سره اسرائیل د حماس خلاف په جګړه کې د سفارتي یوازیتوب سره مخامخ شوی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګرځول شوې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو واوریدل چې ملي حمیرزاده درته وړاندې کړه. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو د محکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړه. عدالت په دې فیصله کې ویلي چې په فوزي عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محکمې اجازه به خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په اکتوبر میاشت کې په فوزي عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد مقدمو چلول لغوه کړی و او دا غیر آئینی بللې و. بلخوا په اډیاله زندان کې ځانګړي عدالت د دولت راز افرا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې فرد جرم لګول دي. د دوړو مقدمو نور حل اسلام آباد راشد خټک نه خلو چې دا بخرا سره ټلیفون پکړ خده. راشد سړی مشه
سلامونه مننه.
کدا سپریم کورټ د فیصله را سره شریکه کوي په لندو ټکو کې
د سپریم کورټ د فیصله خو اصل کې دا سده چې د انټر کورټ اپیل انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې و په اکتوبر کې چې په فوزي عدالتونو کې د عام خلکو ټرایل نشي کېدلې، مقدمه اوریدنه نشي کېدلې، د هغه خلاف حکومت اپیل کړو. د حکومت وینا دا و چې د نیول شوی کسان چې دي په دې کې ځنه کسان د سچ تر ګران دي، نو د هغه مقدمه باید واوریدل شي په فوزي عدالت کې. خامخا اوریدل پکار دي ځکه چې هغه خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې درخواستونه ورکړي وو د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټي یو مشر، دا غوی وینا دا چې دا سیاسي کسان دي او حسن ول شوی دي، نو دوی عام خلک دي د په دغه کې نشي کولای په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمه نشي ورکړل. نن چې کوم پریکړه وشوه لکه هغه د فیصله نه ده، هغه صرف دا چې دا د دوام لري. ان په حال چې کم کار روان وو دوی درول وو د اکتوبر هغه فیصله چې هغه ماتل کړه. او فیصله ماتل کړه خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې بعد بیا اوریدل کیږي. بیا چې باغی کې کوم فیصله وشو هغه به خو ډیر قانون په هانت ته زما سره خبرې وشوي. هغه وایي چې تر جنوري پرې بعد فوجي عدالتونو د کیسونو فیصله کړي وي، د مقدمه به اوریدل یو ځکه چلته دروزنه په بنیاد باندې یعنی هر ورځ د مقدمه اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته سزا اورول شي وي او په دې کې ډیرو کسانو خپل سزاګانې پوره کړي هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیاله زندان کې یو ځانګړي عدالت د دولتي راز افشا کول په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فردي جرم لګول دي. دا غي څه حال څه تفصیل تاسو را
دا خو داسې ده چې لکه بیا ولګول شو دغه فرد جرم خو یو ځل مخکې هم لګول شوی وو همدغه پاریاله زندان کې. اول په اټک کې بیا یو ورځنۍ هلته شوی او بیا دلته شروع وه. د غزنګای عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتلل هلته بیا ورځنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې په آزاد عدالت کې دی ورځنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شو دا سره شو خو بیا عدالت ویل چې کیږي د پزندان کې البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي. اگر چې هغه ور نه کړل شو په اول ورځ مونږ لاړو نو صرف درې کسانی پریښو هغه هم پتنشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سه بیر تراغلل. نو هغه مقدمه د سره شو په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کم یو مخ کې په کم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کو نن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپل غټو د لپاره کارول دي، د ملک تشخص خراب کړی دی، هویت یې خراب کړی دی، عمل ته نقصان رسول دي. دوی د دې نه انکار وکړو او دا مقدمه بیا اوس سره کیږي. خو په دې کې یو غټه نقطه ده چې ډېر خلکو ته پام نه کوي چې د دې اپیلونو په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ ویلیو چې دا مقدمه باید په سلورو ونیو کې، یعنی په سلورو هفتو کې دا باید مقدمه فیصله شي. تر هغه هم دوه هفته نه زیات وخت تیر شوی دی. اوس دا نه پوهیږي خلک چې دا حکم چې دی د سپریم کورټ، دا های کورټ، اسلام آباد های کورټ ته هغه په اوس مقدمه باندې هم اپلای کی کنه؟ صرف دا غو دړمبای مقدمه ده پر او مخکې هم دا مقدمه کې دا، او په هغه وخت دوی دا ویلو سپریم های کورټ اسلام آباد چې دا مقدمه په سلورو هفتو کې فیصله کوي.
راشد ډیر زیاته مننه له اسلام آباد د مشال لوډو خبريال راشد خټکو، چې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف دا مقدمو چلولو فیصله چې داغه هغه برقرار ساتلی ده، چې په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو به مقدمه چلیږي. بلخوا د دولتي راز افشا کول مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې د فرد جرم لګولو په اړه را سره تازه حال شریکو. مشال لړیو تر څنګ وسی نور رپورټونه هم لرو، خو د یوې وړکې د میرستو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال لیتا تاسو غوږی د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان زلي د دربند سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لري ته ویل چې وسوالو برید کې امنیتي ادارو سرتیرو ترڅنګ دوی ته هم ډیر زیان اوښتی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دربند کې وسلوالو برید کې لږ تر لږه درویشت امنیتي سرتیري وژل شوي ول. د برید ذمواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې وه. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ور وسپاري. نور تفصیل اشتیاق مسی درا کوي.
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه اوسې دین کې 13 ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمه امنیتی حالات شکاولې د پورا د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوا اوسې دین کې په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے تین بجے لگ بھگ دو منٹ باندھے وچ ایوا زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع سولا دخ سے فائرنگ وا چکورو کے دروازے مات سولا چتونا مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر زیاد نقصان سوا دی دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خودکش سوا دی پچے ڈھیر زیاد شہتونا سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دی ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چکم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی
ماں مہربان نم دی درابن یا ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مشک ہوئے چی امن جوڑ سی دل تا مجھ امن غاڑو
دی پاکستان پوز آما اڑی کو دفتر ایس پی آر لطرفا دی سلوارم پا 13 ورز جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چی پا درابن کشے دی وسلاولے پا برید کشے درویش پاوز سرتیری وجل شوی وی او دی پوز سرتیرو سرا پا دازون بدلون کشی شپیج وسلاول هم وجل شوی دی پا درابن سیما کشی پا پوز بنه دی زانمرگی برید زیماوری دی تیری که جیهات پاکستان پا نوم پی جاندلی شوی ڈالی ترجمان مولا محمد قاسم مانلی دو خود سلوارم پا 13 ورز دی پاکستان خارجه دفترنا جاری شوی و بیان کشی ویلی شوی دی چه دی افغانستان طالبون حکومت پا اسلام آباد کښې نمائندای طلب کړی دی او احتجاجي مرسلای ورسپورلې دو دا بیان کښې دا هم ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې ډلې تحریک جهاد پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کښې په پوځ د برید ذمہوري منلې دو او په بیان کښې پاکستان د افغانستان طالبان حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په افغانستان کښې د ترهګرو ډلو او د ترهګرو پټ ځایونو په خلاف دا زر ګامونه پورته کی او په ډرا اسماعیل خان سیمه کې په پوز برید کې کاکړ کسان او د تیری کې طالبان پاکستان مشرون د زر ون سی او بیا یې د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډرا اسماعیل خان پولیسو ڈی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې سلور وسلاولې په ډرا اسماعیل خان درابن سیمه کې په یو سرکاري اسکول کې په پوز سرتیرو باندې برید کړای و چې په نتیجه کې دوویشت پوځي سرتیری وژل شوي وي او سلور دیرش نور پر هرجلی شوي وي. دا د هم یوداوي چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډاله د خپل تنظیم برخه نه ګاڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان له تربت څخه د اپیل شوي لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر پر 11 راغلو لارینوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج کوونکي د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخوا حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دې اړه نور تفصیل دا مشالو ډی خبريال ایوب ترين راکوي.
د پرلته برخوال په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلې او یوازې دوی غوښتنې منل شوې دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12 نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ مشالټو ته وویل چې تر اوسه د بلوچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوی.
د الزامات بلوچ پر لګایې غې ته انکه ساتیو
په جالي مقابله کې بلوچ بلوچ او دغه څلور ملګری وژلې دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور را کول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوچستان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او کڅوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لاري سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلته برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه هیواد د بلوچ بلوچ د وژنې په تور کې د سیټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوی ده. بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټي جوړه شوی ده. بل د دوی مطالبه و چې دا کسان سسپینډ کی. هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایری روانه ده. د میسینګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکې میسینګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غو انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23 نیټه د بلوچستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادعا شوی و. په کوم کې یو ځوان بلوچ بلوچ هم شامل وو. خود بلوچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د دې زوی بلوچ بلوچ نه هواځي د نومبر په 19 نیټه د کور څخه سیټی ډی نیول وو. بلکې د نومبر په 20 نیټه د تربت و یو ځایی عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سیټی ډی د ده د زوی په ګډون څلور واړه بې ګناه کسان وژلي دي. د بلوچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سیټی ډی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو. کوم چې کوټ ته چیرما سریاب کسټم ته را رسیدلی وو چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلې دي. دا د وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی. لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راهیسې د کوټ د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم ده د ونې ورنه چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11 نیټه د سیټی ډی څلور واړه یاد سوي غړي د خپلو دندو څخه لری کړي دي او د سیټی تانې تربت انسپکټر نور بخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
مشال ریډیو داسې غوږی د بلوچستان په چمن خار کې معذورانو د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پر لټ په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لارینوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لاتوالو غوښتنې دی ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دی د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن سلور پنځوسمه ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلی خبرې تر شپې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه د مشالوړي خبریال سمد شبنم رپورت را لېږلی چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلت روان پر لټ پملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دی ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیر زمان په نوم یو مازوره مشالی ډوتا وویل
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې د نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل پیسو لاجی واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر انطلا بشر دوست د احتجاج محل مشالی ډوتول چې ل 260 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. اغول چې حکومت باید مازوران ته خپل عینیک ورکړي.
دا وخت موږ سره رېجستره ډیر مازور دي خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنان دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 260 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 240 کالو سمج د ولس دغه روزګارولو نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وز دا وخت ولاړې دي. ځکه د مازور هم د غي بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرشه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12مه مشالی ډوتا وویل
د مازورانو چې ریلی و چې په باندې په لکونو انسانان په شرکت وکړي. نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خود چمن ځلا کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې اس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر لاغو ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له دې زور پورې 1500 پورې پاره موږ زو او موږ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس جرنل سیلز ټیکس او کدی گاډیا نه اخی کدی موټر نه اخی دا ټول شان دي د پاره ټیکس یې مار دي.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر تر 1 لې واده د وټولو وخت ورکړي او له لومړي نومبر څخه پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړي وو. حکومت وایي چې دا ګامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاګ د مخنیوي لپاره اخستي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو تاسو غواګي په پاکستان کې د فروری پر 8مه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړی ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی باندې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کیږي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریانی پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنن کې د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډېدو په اړه اندېښنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلی ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابي قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي، چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتي پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي، چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,600، د سند 1,090 او د بلوچستان 1,080 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
د ټرننګ افسرانو سربېره په دغه ورځ ټریننګ ورکول کیږي، او ډیسټریکټ ټرننګ افسرانو ته به یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي. د سره سره زمونږ چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه هم بالکل زور شور سره جاری دي، او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول راشي نو هغه سره به بیا دا مزید په دې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی، او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې سرنګ به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپل سیاسي حل ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کاردارې چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی، الٹا هغه د تھرډ پا والا باندې پاټو تا سره عام په دې پریس کانفرنسونو کې دا وایي چې را پرانکیتا تھرډ دے، پرانکیتا تھرډ دے د مقصد څه دی؟ نو موږ دا وایو چې عوامو ته، سیاسي جماعتونو ته، قائدینو ته تحفظ ملو شي، ووټر ته تحفظ ملو شي، ووټر ډېر آزادانه طریقے سره بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي، او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي، او لست په دغه ورځ خپل رایه وکاروي، او د ټاکنو کمیشن به د پرامن انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پښتنې په جواب کې وایي کسه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی پیل کړی دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجدا هم ده چې بعضي سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورت حال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورت حال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښې ده، او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی دا هغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان ک بیا مونږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه، دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
مشال لري تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو یو درې خبرونو مهمې برخې وایم. د پاکستان سپریم کورټ په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلدم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کالدم ګرځولو خلاف وو. عدالت ویلي چې فوزي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي، خو حتمی فیصله به د سپریم کورټ د احکاماتو پورې مشروطه وي. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي باندې فردي جرم لګیدلی دی. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیه لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین د دسمبر په 14مه د رولپنډي پاډیاله جیل کې د مقدمه اوریدنه وکړه. د مقدمه اوریدنې پر مهال عمران خان او قریشي له جرم څخه انکار وکړ. او په پولیسان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوی لاریون ګډونوال د کوټې په سریاب سړک پر لټوهالې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې بلوچ یک جهتی کمیټې تر تنظیم لاندې د لاریون ویان گلزار بلوچ پر مشالو تبل چې لاریون وال د دسمبر په 11مه مخصون کوټې ته ورورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړی او د خار مرکز ته نه دی پریخي. دا احتجاج لا غیر سو پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګر عزت اسانګې د نومبر پر 23مه ادا وکړه چې سلور وسلوالي وجلی دي، خو بلوچ فعالانو ویل چې په هغو کسانو کې د بالاس بلوچ نوم په نوم هغه قسم شامل چې د پولیسو په بند کې وو. او اوس لږمنې سره سم درته ونې خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث لرو. په نننی بحث کې د پاکستان پر سیاست خبرې شوې دي. دا بحث کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. تاسو به تل لیدلی او اوریدلی وي چې کله په پاکستان کې یو سیاسي ګوند په واک کې وي او چې کله یې له فوج سره اختلافات راسي، نو په رسنیو کې د انګریزي یو اصطلاح ماینس ون فارمولا زیات استعمالی شي. مطلب هغه ګوند به په دې صورت کې فوجي اسټبلیشمنت ته د منلو وړ وي که مشر لرې سي او پر ځای بل څوک وټاکل سي. دا اصطلاح نن سبا د تحریک انصاف په اړه زیات استعمالی شي چې وکیل عمران خان بغیر تحریک انصاف قابل قبول دی. تر دې وړاندې له مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره هم دغسې سوي دي. په نننۍ بحث کې دا پوښتنه راپورته کوو چې آیا ماینس ون فارمولا په پاکستان کې جمهوریت او د سیاسي عمل ته څومره ګټه یا زیان رسولی دی. میلمانو مو په اسلام آباد کې خبریالان رشید صفای او عبدالله مومندي، تاسو دواړو ته میلمنو ته هرکلی وایي. مننه رشید صافی سے پہل بل تاسو کو اول بل دا ماینس ون فارمولا یعنی داسی فارمولا یعنی کچو کو گوند ل فوجی اسٹیبلشمنٹ سر پر جھگڑا کی بھی قسم د دې باید چې وضاحت وکړو چې د پاکستان فوج داسې رسمن دا خبرې نه دي کړې. دا په مختلفو رسنیو کې راځي د سورسز یا د سرچینو له حوالې ځخه. نو موږ دا نه سوې دا د پاکستان فوج یا خواهش دی یا مطالبه ده ځکه چې هغه رسمن خو دا خبره نه کوي، خو عمومي تاثر دا وي چې هغه دا غواړي چې د یو سیاسي پارټۍ مشر دغه سي. نو ستاسو په خیال باندې دغه تصور یا دا خیال دا په ماضي کې څنګه ساتل شوی دی که تاسو لږ دغه ترتیب راته بیان؟
ډیره مننه کاکړ صاحب. د پاکستان تاریخ د دې ماینس ون فارمولې د تاریخ سره بالکل تړلې دی. اوسنۍ خبره به خو وروستو کو ستاسو په علم کې دا کو خبره مونږ د خان شهید کو، کو خبره مونږ د باچا خان کو، خبره مونږ د جی ام سید کو، کو خبره مونږ بیا لاندې راولو د مشرف د او یارو د 70 دهایي چې کوم خبرې دی د شیخ مجیب کو، او دا غنه پس ک بیا د ضیاء الحق خبره راشي، نو بیا هم د ذوالفقار علی بوټو چې کم دا ماینس کولو کم دا غ سوچو، نو هغه هم زمونږ وړاندې دی او بیا د نواز شریف او د بېنظیر او د نواب اکبر بوټی او داسې په سوونو درزنونو مونږ مثالونه ورکولی شو چې په اعلی سطح او په لاندې چې کوم نمایا کوم زمونږ سیاسي مشرانو د هغې په هکله باندې دا سوچ د اسټیبلشمنټ یا د فوج د طرف نه مخې ته راغلی دی. نو دا کیسه ډیره زړه ده او دا اوسنۍ کیسه تبرا شو نو دې کې د عمران خان صاحب په حق لبانې چې کومه خبرې کیږي دا هغه معامله لږه شان مختلفه بدې باندې ده چې مخکې به په یو خاص کس باندې ګوته کېښو دې شو. نو دا ماینس ون نه ده دې پرې دا ماینس بلا شي دا کاکړ صاحب دې کې ډېر زیات دي خو عمران خان صاحب ځکه مهم دی چې دغه پاټې کې د ټولو نه مخوریز مشر دغه
کچم تاسو د فوج نظر نه تاسو نه بل څوک نمائنده یو نه ترجمانان یو یا د فوجي اسټابلیشمنت خو په دې سرکل کې ګرځو را ګرځو وینو اورو تاسو یعنی په خپل تجربه کې چې له چا سره تاسو ویني د دوی په ذهن کې څنګه دا خبره ګرځي یعنی د دې دوی څه ګټ ویني چېرته کې دغه سړی ماینس 1 فارموله موږ استعمال کو دا سړی له واقعي یاله دی پارٹی له صدارت ځای یا د ملک دغه ځای لري کونو دا به ګټه ورسي. هغه ذهن کې څه ګرځي یعنی دوی څه ګټ کیلکولیټ کوي څنګه حسابي
په دې لند وخت کې ریاست یا فوج په داسې طریقا یو سیاسي لیډر هم نو چیلنج کړي او بلکې کچا د مخ کسان چې ما نمونه واغست دینه کوم نواز شریف صاحب بوبا سودا نور مشران چې مونږ کوم یاد کړو نو اغي همیشه نه فوج راوستیو او نه بیا فوج ختم کړی شو د دسرہ د غصې یا د دسرہ د زیات د پرسنل کې دوه وجہ بنیادی وجہ دادا چې فوج او اسټابلیشمنت دا غنی چې زمونږ د خپل لاس جوړ شوی یو سیاستدان اغه مون سره دمرا په سخت لهجا یا دمرا په سخت طریقه باندې ولې زمون مخه ته ولاړ دي او د هغې په شرایط باندې د هغې چې کوم شرایط ظاهر د هغې شرایط واضح دي چې اسټابلیشمنت غواړي چې د پاکستان واک د هغې په لاس کې وي پاکستان د باید چې د هغې په ذریعہ باندې چلیږي. نو عمران خان صاحب چې تر څو پورې د هغې خبره منله نو خو بیا خټی کو خو دې ټیم کې اسټابلیشمنت په ذهن کې داوا دا خبره ډیره واضحه ده چې عمران خان صاحب چې کوم دی اغا د جبې پوښ سره نه دی اغا په سیاسي سیټ اپ باندې په سیاسي ترتیب باندې پويږي نه او بیا د 13 د نهم مای چې کوم واقع شوی دا دغه واقعیا فوج په خپل ځان باندې ډایرک حمله غني او هغه وای چې دا زمونږ سره ډایرک دښمنی ده او د دې کاغی په خله باندې دا خبره نه کوي نو دوانه فریقین چې دي نو یو بل خپل براه راست دښمنان ګرني
اسی خو مطلب په یو حساب باندې کو قتل سينو د نهم مې او لسم مې چې کوم حمله کې دي او په فوج باندې ډایرکټ یې مخامخ حمله وی زکه چې زیاتره فوجي ودانی وي خور سره د نورم وي. عبد الله مون صاحب رشید صافی صاحب مختلف پړخونو باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې رشید صافی صاحب ویلي چې هغه دا چې زونو ګټونه رسوله ستاسو په خیال باندې کماینس 1 فارمولا یعنی د یو ګوند مشر لاغې پارټي ځخه جلا کول وی او هغه لکه رشید صافی صاحب ټول په ترتیب بیان هم کړ نو د بیا نتیجه ور کړې ده یعنی کوم خواهش وی د دې شاته هغه خواهش به پوره شوی دی
پره یو خو دا سیز کاکر صاحب واضح دی چې پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه همیشا سیاست بانی پاکستان په سیاست بانی پاکستان په معیشت بانی پاکستان په سټرکچر بانی بل یو سره رسوخ چې هغه ساتل غواړي او پاګه کې وي تر ډیره حد پورې چې کامیاب شي ویلي نور زه په دړي تاریخ طرف نه زم په جیل کې بند نواز شریف چې هغه لپاره هغه ډیر غټه خطر وا او چې کله هغه بیمار شو نو خلکو به همیشه په دانه به په دې کې دا خبره کوله چې موږ پنجاب ته بټو نور کوو نور کوو هغه وجه دا ده چې پنجاب چې به همیشه د اسټابلیشمنت سره ولاړ دی نو هم تیرې کو لري هغه دا نور څه بندر وچ چې ویږي نو هغه دا نواز شریف چې هغه دا وی سټیټس کو ته خطر جوړیدل یا دا عمر چې هغه هغه طاقت ته خطر جوړیدا نو هغه بهر ولې کو او دغه د پاره چې تاسو په کلی د عمران خان څخه پروژه هغه پراله د دې سره په بیت تاسو کو ته چې دا عمران خان چې هغه دا وی سټیټس کو ته چې یو خطر شولا یا دا وی انفلوئنس ته یو خطر شولا باید د دې چې دا وی خلکو کې اکثر دا خبره کیږي چې نواز شریف دې هغه یو جغرافیه ریپرزینټ کولا یا سیاست درداری چې د جغرافیا ریپرزنٹ کوله نو هغه ریاست د ډسکو ته ډېر غټ خطر وه لکه د شیخ مجیب په شان. خو عمران خان چې دی د هغه ووټر او د هغه جغرافیا چې ده هغه منتشر ده، هغه د یو لیډر نه دی. نو هغوی په دې حال باندې چې دی اوس د پاکستان امریکن سب چیئرمین ټول پروجیکټ چې دی جنرل بادشاہ نواله جنرل فیض پوری جنرل باجوه پوری دیرول اسلام پوری هغوی هغه پروجیکټ جوړ کړی وو. هغوی ته چې بھائی کله معلومه شوله چې اوس د هغوی انٹرسٹ نور دی یا هغه یو عوامی لیڈر چې دی هغه جوړیږي خاص کر نو اپریل نه پس چې کله هغه عدم اعتماد په ذریعه باندې بار شو هغه د اسٹیبلشمنٹ یو ډېر سخت دغه دریض چې دی هغه اپنا کو دا هغې نه پس هغوی دا ګڼل چې هر دا اوس سر ټکول دي. خو په هغې کې پتی دا ده چې د نو مای کوم واقعات دي په هغې باندې هم کوشچنز راوجتیږي. دا په ځینو حلقو کې دا ګڼل شوی چې موجوده سالار چې دی کې دا غو تعلق چې دی هغه د یو ټرینینګ سکول نه دی، هغه د پی ایم ان روایتي تور باندې پاس اوټ نه دی. نو په دې حلقو کې دا چې دا ډېر چې دی کمزور دی. خو نو مای واقعات چې دی د پی ٹی آئی د خپل ما کور کې هغه چارج کو په دې تر خلک دا خبره کیږي چې دا د کیسه سيزونه چې دی هغه پاډیزان چې دی فوج یا اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست باندې دا د وی پتیرو 2018 نه پس کوم سیاسي جماعتو سټرګل اسټابلیشمنت هغه کومول د پاره هغه یو سخت دریز دغه کی دا مې واقعیت باندې او ما ته دښنه لګي چې را دوی په خپل د سی یو مهم کې چې دی کامیاب پاتې دی شي دغه چې نواب تاړه دا نو جماعت چې وسه ملاړ دی کارلی بټو لاړې تاسو سم ملاړ دی او که باچا خان لاړې او اوس کې عمران خان چې دی هغه په دغه په جماعت دغه پارٹی په سټرکچر باندې خبره کې دی شي چې هغه یو نیچرل سټرکچر نه دی دی یو پارٹی یا دی یو شخصیت ووټ بینک دی د پارٹی ووټ اگر نه نه دی نو بیا هم سیاست چې دی هغه پاکستان کې ژوندې
مننه عبد الله ومن سب سبم تاسو تر اعظم رشید صافی سب تاسو دواړه یعنی په دې خبره باندې خیر ټول متفق وي چې یاره هغه کار ونه کوي چې دا ماینس 1 فارمولا یو مشر لګوند لري کول خو یو ځای کې شاید کار کړی وي ګورې تاسو دې سره اتفاق کوي کنه هغه د ایم کیو ملطاف حسین هغه ماینس 1 شو او نور ټول پلس شو یعنی ټول پر خپل ځای وساتل شو. نو تاسو ګڼئ چې یوازې په کراچۍ کې د الطاف حسین د ریکولو وروسته هغه اثر ونه شو لکه دا نور کسان تاسو یاد کو
بالکل کاکر صاحب دغه یو د اسټابلیشمنت لپاره یو مثال اغي هم دغه ورکه چې څنګه کله الطاف حسین د ریاست وجود ته خطر جوړ شو نو هغه ماینس کو په کراچۍ کې داغي په نظر کې چې دی نو امن قائم شو. خو اوس هم دا سینه د چې الطاف حسین مکمل ماینس ته د کراچۍ د سیاست نه پاغي کې وجه یو بنیادی داوا چې یو خواغه د ملک نه مخکې نه بارو بل هغه یو لسانی او علاقائی او د یو خار یو سو خارونو پورې محدود جماعت دغه وجه هم جوړ شوی و چې د هغه چې کم تنظیمو نو هغه هم مضبوط او واغی د وخت سره سمجوته وکړه او هغه د اسټابلیشمنت خبره د پاغ انداز باندې ومنه د چې پسنګ وکړ انداز په هغه منل غختل. خو د عمران خان سره بیا دا د یو خدا د دوډ بنچ دی نو لشلو کالو چې کوم مهنت د هایبرید نظام د لاند شوی او د هغه په حق کې په ټول وطن کې دغه ووټ بینک دا وخت هم موجود دی د یو قومي ګوند په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف موجود او بل څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف او د ایم کیو ایم چې کوم یو تنظیم د هغه چې څنګه د هغه کم کور کمیټیانه وي د هغه چې نور علاقائی چې کوم اړه تنظیمونه هغه ډیر مضبوط تنظیمونه نو د ایم کیو ایم جماعت په نور صورت کې بیا هم اوس هم د کراچۍ په سیاست کې یو ریلیونټ تنظیم پاتې شوی دی. او د تحریک انصاف مسله دا ده چې د عمران خان صاحب چې کوم شخصیت ته دا غي نوم تحریک انصاف ته او د تحریک انصاف نوم عمران خان صاحب دی د کې علاوه د دې عمران خان صاحب د ذات نه علاوه بل یو عنصر موجود نشته دا غه جانشین نشته دا غه خاندان نشته دا غه سیاسی ملګرتیا داسې نشته کوم چې دا غه نږدې ملګری وغه ټول تتر بتر شوی دی. نو په دې حق لبانه دا یو یونیک کیس جوړی دی شي خو د پاکستان سیاست او معاشرت ته څه فائدہ نه رسی اغه دا سوال استابلیشمنت په تخپل فائدہ او چته کی خو زمون عام ولستا یا زمون سیاست تا یا زمون جمهوریت تا یا پارلیمانی نظام ته څه فائدہ نه رسی بلکې دا به نور هم کمزوري کی
مننه دا تاسو له جواب سره بزوت تړم او عبد الله مومن سیب ته هم دا سوال یوسو چې کله هم دا سی عمل کیږي لکه څنګه تاسو دواړو تشریح کړی چې کيو د پارټي مشر لا پارټي له مشرې ځخه لري کړل شي چاغه تاسو واسه چې کله کامیاب شوی نه دی خدغه عمل چې کله د کامیابولو کوشش کیږي کنه نو پاره کې ډیر اتل پتل بدوی کوي کنه شان میان سره ګډ راوټ کی ځکه د پرور هرارکی او د ترتیب بټول سره بدلی را بدلی سیستم به بدلی نو دغه عبد الله مومن صاحب چې دا کم عمل وی په دې دوران کې د خپل د پاکستان پورا و دې سیاسي عمل ته او جمهوریت عمل ته څومره زیانمن یا تاوانی دی
په دې کې بنیادی سوال دا دی آیا په 2018 کې کوم تجربه مونږ وکړل چې پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې آیا هغه پاکستاني چې کوم 2016-17 کې څنګه ژوند تیرو په 2023-24 کې په 2022-23 کې هغه یې ورنګ ژوند دی کنه یو خدای دې چې پاکستان سیاست چې دی د پاکستان جمهوریت ډیر زیات کمزورې شو یو بلدا دې چې ډیر غټ تاوان چې دی هغه پاکستان معیشت ته ورسېدو او دا غي اثر چې دی هغه عام پاکستاني ته دی هغه برداشت کړي په مختلف صورتونو کې پاکستان معیشت دغه تباشو د خلکو د پاکستان کی زندگی تیرول چې د خلکو لپاره تاوم کې چوي دي او د دې دغه تجربه چې کوم تجربه جنرال فیس یا جنرال باجوا په 2018 کې کړې وي دا غي ریپرکشن چې دي دا غي اثرات په پاکستان عام عوام چې دي دا غي تباہی چې دي دا غي هغه فیس کې لګې دي دغه تجربه دلا دا وی ژوند چې دی هغه نه پتاوان کړي
مننن عبد الله مومن صاحب او رشید صاحب سے بل سوال دا دی چې نایوازی کله کله دا سی وی د پاکستان په سیاست کې نایوازی ماینس 1 فارمولا یعنی که یو کس یا یو لیډر د پارٹی لری کوي بلکې کله کله دا سی وی چې پر ماینس پارٹی فارمولا هم وي او لکه څنګه چې عبد الله مومن صاحب وایي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف یا د عمران خان راتګ د یو خاص طریقې مطابق او د نواز شریف پورا پارٹی له اقتدار محروم کول بیا بیرته په عمران خان باندې ادم اعتماد کوي او چې کومه پارټي ماینس شوی دی هغه بیرته پلس کیږي کنه بیرته پکې اضافه کیږي دا تاسو ته داسې ښکاری چې یعنی دغه په دې دوران کې چې کوم خلا راځي دا خپل د پاکستان سیاست لکه دغه چې معیشت تاسو په خیال باندې ډیر تاوان رسید د ملک ترقی ته
بالکل کاکړ صاحب دا د پاکستان ټول چې کوم جمهوریت او پارلماني دانچا دا هغه بالکل هغه ګډوډه کوي څنګه کوم شرف وغوښتل د پیپلز پارټي نه پیټریاټ کو یا د مسلم لیگ نون نه مسلم لیگ قاف کو نو د هغې نتیجې بیا د دغه حکومتونو وقتی طور پر دغه په ذریعہ باندې یو هایبرید نظام جوړ شي یو غیر منطقي او غیر مرئی غونټي سیستم جوړ شي او هغه خلک چې کوم ټیم کې د اسټابلیشمنت نمائندگان وي یا د اسټابلیشمنت چې کوم مشران وي هغه ته خپل وقتی فائدې ورسي خو دا غي په نتیجه کې د پاکستان معیشت ته د پاکستان سیاست ته د پاکستان معاشرت ته ډیر غټ نقصان ورسي ګوره دا کم خبره چې موږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق باندې کو دا غ سره زموږ شخصي کم از کم اس زما خپل ذات هدف پوری اس صدا غ سره عداوت زموږ نشته کو د خلکو تم قابل قبول دی او د خلکو خوخت د لیډر څل زره دی او پاکستان تراشی او د پاکستان واک ته دغه پلاس کې ور کړی شي موږ ته هیڅ اعتراض نشته خو کو دې لګ دور کې داغه چې کم داس سلوس کال مخ کې اقتدار کړ او دا وسانه ګور دا نن چې پټی خان کې سو شو دا زما په نظر کې د سلاله د واقع نه پس د ټولو نغټه واقع ده ډیر خبرونه مونږ نشو ویلې په پاکستاني میډیا کې او مونږ یې نشو خبرول خو ډیر غټ نقصان شوی سکیورټی فورسز ته هم او د سکیورټی فورسز دا هم دا ده چې هغه هم چې کوم تر خګر دین او هغه ته غټ نقصان ورکړي نو دا ډیر غټ یو ډیر غټ حمله شوی ده عمران خان صاحب د جیل نه یو خط لګي سورج مخکې چیف جسټس صاحب ته هغه ته وایي چې هموار سیاسي میدان را لراکا او بل خط چې کوم لګي هغه بیا د افغان چې کوم غیر قانوني وګړي دي د هغې ریپټریشن په حق لبانې هغه نیوکه کوي او ستاسو په نظر کې دغه خبره به تاسو ته په زمانه زیاته خپته وی چې عمران خان صاحب دغه طالبان په طالبانو په حق لبانی یا د ترخګرو په حق لبانی دا بس د ریس پاتې شوی په کوم انداز کې د جنرال فیض په زمانه کې دروازې خلاصې شوی په کوم انداز کې دغه خلک پاکستان ته راوستي شوی اوس په نوې نوې نمونه باندې دغه خلک چې دی هغه د ریاست په وجود باندې او د معاشرت په وجود باندې حمله ور دي او دا لیډر چې کومو یاد د استادان چې کومو یاد د چې کوم سرپرستان نو د هغه په نظر کې د افغانستان کې د طالب راتګ هم غټوا او هلته چې کوم وسلوالو نغاغي په نظر کې د هغه په پاکستان کې آبادکاری هم دوی د پاکستان په ګټه ګڼلا نن مونږ خپل ځان دا غوی نه شو بچ کولې زمونږ چې کوم سکیورټي فورسز دا غی چې کوم مانې دی ودانې دی په هغه کې دهشتګرد ورنه نوځي او په درزنونو په دغه کې تعداد کې ورنه نوځي کو د چترال خبرو کو د ډېر اسماعیل خان خبرو کو نو سیاسي فهم او د سیاسي په هم د دې لیډر چې کوم دا زما په نظر کې ډېره کمه ده او دې د دې قابل مخکم نو چې دا ملک کې چلولو او آئنده جیل کې ډېر څه زده کیږي الله دې کې څه زده کړو کی او د وطن او د قوم په ګټه باندې کوي نو واپس ته بیا راشي بیا زموږ څه اعتراض نشته خو مخکینه تجربه دا سره زمونږه ځای حکمران چې و نو هغه ډېر ترخه پاتې شوی
صحیح مننه رشید صافی صاحب خو بهرال بیا ډېر داسې حمایتيانم سچ هغه وایي چې دا ډېر شاندار مشر ولي خدا غوم د نظر موږ احترام کوو قدر یې کوو عبدالله مومند صاحب یو سوال بیا په کدام دی چې کله موږ د پارټیانو یا د پارټي د مشر د ماینس کولو خبره کوو یعنی له نظام ځخه د بار ساتلو خبره کوو له اقتدار د بار ساتلو خبره کوو له سیاسي عمل د بار ساتلو خبره کوو نو یو شی ستاسو دواړو دا ویلې چې د نقصان کېږي ټول سیاسي عمل ته خو په یو بل شکل کې ستاسو په خیال باندې اسټابلیشمنت ته ګټه بیا رسی چې دا ټول پارټي چې بیا بیا دوباره بیا اقتدار ته راځي بیا مذاکرات او خبري کوي لکه اوس نواز شریف پاړه باندې دا فکر کې شي نو ورو ورو چې کوم د فوجي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې کمی ګټي دي یو په یو باندې هر یو هغه ګټي ورپر کوي او ورو ورو هغه چې کوم خلا یا سپیس یا ځای دی هغه ورته خالی کوي نو له دې سره دا غو قوت او طاقت زیاتېږي دا فکر باندې ستاسو په خیال باندې یعنی بیا په دې شکل کې یو ګټه رسی
خبر خدا دا چی انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سرا پاکستان چی پولیٹیکل پارٹیز دی دا کے سٹرکچر دے کمزور دے او دا پارٹی اگا فیملی فرنچائزز دی مطلب فیملی انٹیٹیز دی کتا ستا بادشاہ خان کر کے دو بے ولی خان او بے مل ولی خان یا سندیار ولی خان پٹو بے بے نذیر پٹو بلاول بے نواز شریف او اس مگیم نواز بیا د دې دنه د دې خپل هجمنی چې دا غو پارٹی باندې ساتل غواړي خپل اتارټی ساتل غواړي بے د دې تر سره دا سیاسي جماعتونه کې دنه دوی خپل ملګرو ته داران ته دومره فیدی ورکړي چې هغه اسټابلیشمنت هغه هغه ثبوتونه د ځان سره ساتلي او تاسو ویلي چې نواز شریف په اخیری حال کې دا ویلي جنرل باجوا جنرال اهی چې ماته تر اوړي کو جنرال باجوا سرداری خلاف دا د کرپشن دی نو دا پارٹی چې دا سیاسي تور چې دی هغه ډیر کمزوري دی په دې کې دا نه هیڅ قسم جمهوریت نشته دی دا یو وجه ده چې دا پارٹی کاغنون لیگ دی کاغه پاکستان پیپلز پارٹی دا کاغه عوامي نیشنل پارٹی دا ټولی دی دغه به د دغه اسټابلیشمنت بلا سبجیکټ مل کیږي که تاسو ګورئ په 2017 کې چې کله نواز شریف بار پر شو د اقتدار نه او هغه یو نارو چې تک چر ووټ کو عزت او یا جمهوریت ته پر عزت پکار نه هغه نواز شریف د بار باوجود دې چې هغه په جیل کې پاتې شوی وي د هغه خلکو په سپورټ باندې هغه بهر تلاړې او وس چې کله هغه پاکستان تراله او هغه مخالف حریف چي دی هغه په جیل کې دغه د پته چې هغه کمزور دی بلان چې کله هغه دا بینه ډی بي سره کاو ته پورا ریاست چي دی اغا د تخپو کې کیناست او د نادری پورا سیستم چې هغه ایئرپورټ تلاړې او کدا څنګه تیزی سره د دې زه د دې دواره یې نشته دغه نواز شریف خلاف جوړ شوی کیسو چې هغه ډیر کمزور یو او چا چې نواز شریف دې اغا د اقدام نه بار کړو او دا سوال چې دې ټیرورزم په های کورټ کې داغنه وکړو چې تا د چا خلاف आवाज اوچت کړو چې د اقدام نه بار کړې وي آیا ته غني وستاوی په طاقت باندې اقتدار تراشي هغه وتا دوباره نو باسي دا سیاسي جماعتونه دي چې هغه د اوی د علاقار د بارے
نو بیا هغه څه جواب درته دار کی تاسو ته نواز شریف
او روان وخت کې چې بیا عمران خان د اقتدار مکمل اویږي هغه کوم څومره هم انټی اسټابلیشمنت دی
عبد الله مومند صاحب تاسو چې دا سوال نواز شریف وو کې دا جواب څه وی درته
دا د خندان علاوه چې د صرف یو خندای ورکاو باغی باندې دا هیڅ جواب نه نو دا پاکستانی سیاست دي سیاسي جماعتونه دي اندروني طور میں داغی سٹرکچر کمزور دے اب بار بار دے اسٹیبلشمنٹ نا دے اگا بلیک میل کی گی اور دغه بلیک میل اوی لارج داغه اقتدار تراتا گی او دغه بيد عوامی مینڈیٹ پر ذریعہ باندې نہیں راغلی دغه د ران خان سره مو شو دغه د نواز شریف سره مو شو ان بیا نواز شریف اغا لا کی د دې کو باندې اقتدار تراتا گی ما باوجود دې چې هغه ته معلومه ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف یا دغه لیډر چې دی دغه ووټ بینک ډیر زیات دی باوجود او هغه عوامی مینڈیٹ باندې اگر اتل نه غواړي اگر د خلق په وګو باندې ٹھیک دی او راضی اقتدار تا نو دغه خلق چې راشي هغه باغوی د سپیس هم ورکړي اوی ته وزمه کې هم ورکړي اوی ته فائنانشل فائدې هم ورکړي او داوی د کوم خارجه پالیسي باندې یا انټرنل کومې داوی پالیسي دي هغه وو په مخ وړي هغه آزادانه تور باندې دومره با اختیار نشي پاتې کېدای
مانا عبدالله مومن صاحب اور رشید صاحب سے نواز شریف ذکر وکلی سی چې نواز شریف څنګه وو ساغه سی سخت موقف یا دریز نخ پلوی د راتلونکو انتخاباتم دی ابل راز نواز شریف یو خبره کړی دا او د پارټی د چکم د دوی پارلماني بورډ
دی
هغه دی کی خیر ډیره خبرې کړي دی و ډیره مهمه نقطه کړي دا وای پکار دی چې کم نقصان یعنی د حکومت لری کړ شو داغه په نتیجه کې کوم نقصان شوې دي د دې په کار دی ازاله وشي نو دا ازاله اشاره چاته د تاسو په خیال باندې مزکه چې رشید عبد الله مومن صاحب هم دا خبره کوي دا ازاله د لچا غوړي ځکه ازاله کوي اخ په خلګ ولس انتخابات ووټ په دې ذریعہ خود د څه خاص اشاره ده
بالکل خاص اشاره دا کاکر صاحب دا خبره د ننګړې کړې ده د پارلماني بورډ ته چې د کوم خطاب کړې ده نو د 2013 نه مخکې خبرې کړې دي او د کارګل ذکر کړو بیا د هغې نه پس د مشرف او دغه شان چې هغه مخکې دوه واره څنګه د پاکستان د سیاست نه مایناس کړی شوی وو د هغې طرف ته اشارې کړې وې او تا کم چې آخري ځل په کومه طریقه باندې هغه وخت کې شوی دی نو په هغې باندې د مصلحت لاندې چې کم دی نو هغه خبرې ډېرې نه کوي خو زما په نظر کې کو انتخاب
خدای دې ازاله اشاره تاسو په خیال چاته ده
ازاله خو دې د غواړي چې کم خلک څنګه چې مشرف خو په دې دنیا کې نشتا دی وای چې جنرال باجوا او جنرال فیض او دغه چې کم ملګری دی دغه شان نور جنرال پاشا او دغه شان چې نور جنرال زهیر الدین چې هغه په جنرال زهیر چې دغه په حق لبانې دغه دغه وینا ده چې د هغه سره د فوج اداره په خپل باندې
حساب کتاب
حساب کتاب دیو کی او د فوج چې کم دا د هغه خپل یو نظام هم شته
نه د دې خدا مقصد نه دی چې پراتلونکو انتخاباتو کې مرسته را سره وکړي یا داسې چې زه په اقتدار کې راشم
هغه خود د سره باقاعده لاسلیک شوی دی او باقاعده د مرستې په حق باندې خو هغه چې کومه په هغې کې وخت په وخت باندې ستاتل راځي نو په هغه باندې هغه خفګان کوي انټرنیشنل ګارنټرز دی پکې بیا چې دانن چې کوم د العزیزیا کیس دی عبدالله مومن صاحب ورته زیات په تفصیل باندې د هغې په حق باندې وایي دې کیس کې هم دا غوښتنه دادا او د دې کیس فیصله چې کومه ده هغه به د اسټابلیشمنت او د نواز شریف د راتلونکو د تعلقاتو تعین کوي کو په دې کیس کې هم نواز شریف ته هم غشن کلین چیک ملاو شو څنګه چې په دې نور کیسونو کې هغه بریالي ترلاسه کړی دی نو بیا خو د دوی خبره روغیږي بیا به دې هغه ووټ کو عزت دو والے بیانی طرف ته نزی او بیا به دې په خاموشه سره کو بلاول بټو په نیوکه کې کو بلاول بټو ورته سلیکټیو وای کو بلاول بټو تا توره نورې وای نو دی به داغه جواب نه ورکي او دی په خاموشه سره کرسی ته ځان در رسولو چې کوم یو فارمولا ده داغه د لاندې به په پرمختګ کوي خو کچره دی لذیذیا کیس کې چې په کم کې د ټولو نه غټ نه هلی دا او په کم چې د ټولو نه غټ هارډل دی رکاوټ دی داغه په سلورم ځن په وزیر اعظم جوړېدو کې کچره دا کیس زنديږي یا د په حق کې زر فیصله نه کیږي نو دی باندې با د نواز شریف فرستریشن سیوا کیږي داغه غوسه به سیوا کیږي او هغه با څنګه چې په 2013 کې چې کله هغه د اقتدار نه لړې کړې شو داغه لار بند کړې شو او د ووټ کو عزت دو چې کوم یو بیانیه د جوړه کړې و دی به واپس هغه ځای ته ځي څنګه چې په لندن کې نمونه اغستی او دا غي نه مخ کې چې په پاکستان کې تر کومه پورې په جلسو جلسون کې هغه او دا غي جوړ چې به کوم نمونه اغست برته هغه نمونه مخ له دا غي د حساب مطالبه به کوي بیا
مننه رشید صافی صاحب زم غړی ته ګورم وخت را سره کم دی موضوع ډیره پراخه ده او نورم خبرې پکې کوو نو امکانات زیات دي پکې. خو بهرحال عبدالله مومن صاحب ستاسو، رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره، دواړو ته ښه وخت غواړم او مننه په بحث کې د برخه اخیستلو. دا و د مشال ترانه لاندې چې پکې مو نن له رشید صافی او عبدالله مومن سره په پاکستان کې په سیاست کې د ماینس ون فارمولا، یعنی د سیاسي ګوند یو مشر له سیاست څخه د بهر ساتلو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړې. په مخم شه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.